درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. رونو کلری زکون کو د تل پسې زمرا تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې به په جنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مجاو تاسو میرمن معصومه اسمتی دکو پیشن دل ده حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وبو هیدلو چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، سره ول شخصیت و او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان میرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوست ټول سمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې را خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نازو ستاسو لوست پیل کوو. نو ستاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. ولو چې میرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی سوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون کو وس هم دلوس په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی ولولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ده. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنی اړتیا په ډاګه کړه. یعنې په دې دي کې میرمن هورا خرتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړ، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. که چیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وای لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته فایده وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي سبې کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر بیر لالارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ شي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی کچیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره محیط مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتي په خپله سره سرته رسوي. یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزه پاتې شوه چې د هوښیارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان د یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي اداري کې یې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول ولی و، او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي ویاست چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اهلا و سهلا، مات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس فهم دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می درنو ګل لري زکون کوله که څنګه سیس مې رستا دنن برزی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کوله که څنګه سیس مې رستا د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړورې مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازنۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک و، هر سړی او شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږېدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړې د افغانستان یوه مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې فرانسه یعنې په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بینزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قبقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قبقه تقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات وي او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاص ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر څلوېښتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلي دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له څلوېښتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلي دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنې دی په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دی په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنې چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر. درنه زکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دی، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهورو اثارو له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و. د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1383 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1418 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنې په دغه کله چې درکشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلي وه، یا هم کومې لیکنې چې دی کړي وې، دا په 1418 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دوی د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبز ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلي دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړي دي، هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. فنانس او یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود د زریاب افغانستان ته ستنه شوه. نستونشوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب په کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون شول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي ډېر سرته رسولې ده؟ دوه، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلام او نیکی هیله مې ومنې. در نوستو کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نه شي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. در نوستو کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلي یا د ناامیدۍ د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینسته کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونیسئ او ورڅخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې پاغه کې انسان د خپل هیلو د خپل مخو یا د خپل راتلونکو په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیرې پلن مهاله توګه تجربه سي. خو کچیرې دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیرې څوک تجربه کړي، دا به له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسې دغه احساس د دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو.